لاس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روحان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعته خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوې ناټو پر روانه دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او دوام په اړه څېړنه وکړي. د کونړ ولایت د کراړي سیمې د څه باندې 15 کالو مخکې ډله ییزې وژنې په اړه مو له یوه عیني شاهد سره هم خبرې کړي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکی د سرسلیب نړیوال کمیټه وای په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو چاره پراخې کړې دي. افغان چارواکي وای په شمال زون کې په تیرو شپږو میاشتو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سختریزي او تورستي ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅې وستایلې. د خبرونو تفصیل. د سرسلیب د نړیوال کمیټې یو لوړپوړی چارواکی وای په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چارې پراخې کړې دي. د دې کمیټې عملیاتي مشر دومینیک اسټیل هارت تیر ورځ له ایترتاس خبري اجانس سره په مرکه کې وویل له بده مرغه د افغانستان شخړه یو ځل بیا پراخه سوې او همدې ته په پام سره د سرسلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته سوې ده. نوموړي ویلي د افغانستان هغو سیمو ته چې وروستۍ نامنوی ځپلې زیاته پاملرنه کوي. د سرسلیب نړیوالو کمیټه د جګړې په حالت کې له ټپیانو سره د مرستې د زندانیانو په چارو کې د همکارۍ په ګډون په مختلفو بشري برخو کې فعالیت کوي. د افغانستان په شمال کې د امن نظم د پولیسو قمندانۍ وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دولت سلګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. په شمال کې د امن نظم د پولیسو د درې ملي واق قمندان حسیب الله قریشي تیره ورځ په مزار شریف ښار کې خبرې لانتول دا وسلوال په بلخ، سمنګان، جوزجان او کندز ولایتونو کې د عملیات پر مهال وژل شوی دي. د وای امنیتي ځواکونو غشمتونکي ځواب ورکړی دی. په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د امن نظم د پولیسو عملیاتو ښه لاسته راوړنې درلودې. موږ په دې عملیات کې څه د پاسه 300 وسلوال وژلي دي. په شمال کې د امن نظم د پولیسو مشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان زیات شمېر شمالي ولایتونه د نامنیو له بېساري څپې سره مخامخ دي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د عدم تشدد تګلارې د مبارز او د مخکښ ملتپال سیاستوال افضل خان الله پر مړینه ژور خواشینی څرګند کړې ده. اجرایی ریاست په وی اعلان کې د افضل خان الله مړینه د عدم تشدد د مفکورې ملتپالنی او د افغانستان او سیمې لپاره نه جبرانیدونکي زیان بللې دي. په اعلان کې راغلي چارواشاد افضل خان الله د عدم تشدد د مفکورې او د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره زیات کړاوونه ګاللې دي. ایجرا ریاست مرحوم افضل خان لاله د افغانستان یو رښتینی دوست او د خواخوږی بللې دی. افضل خان لاله د تیر یک شنبه په ورځ د ورپیش ناروغي لامل د سلور اتیا کلونو په عمر د اسلام آباد په ورختون کې لنډی سترګې پټې کړې. هند خپل یو تجربه کار ډیپلوماټ افغانستان لپاره د خپل نوی سفیر په توګه ټاکلې دی. د هند بهرنی چارو وزارت ویلي مانپریت وهورا به ډیر ژر کابل ته لاړ شي. مانپریت وهورا تر دې مخکې په پیرو کې د هند سفیر او په اسلام آباد کې د نوې ډلې د مرستیال استازي په توګه کار کړی دی. نوموړی دغه راز د هند بهرنی چارو په وزارت کې د نړیوالې امنیتي او بیوسلې کول په چارو کې هم دنده ترسره کړې ده. هند له افغانستان سره د بیارغونې او د افغان سرتیرو د روزنې په برخه کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش دفتر یاسیګار پرون خبر ورکړ چې امریکا پوز د افغانستان په شمال کې د طبیعي ګاز د یوازې یوې سټیشن پر غوونه 23 میلیون ډالر لګولې. سیګار وایي د طبیعي ګاز د سټیشن په 15 لک ډالر هم جوړې دایسوي. د سیګار مشر جان سوبکو د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ته په وتون لیک لیکلي چې دا د امریکایي مالیه ورکوونکو له پیسو څخه خورا زیات لګښت دی. د یادونه کړې چې په افغانستان کې ورته ګاز سټیشن په 500 ډالرو جوړیږي. په داسې حال کې چې په جوزجان ولایت کې پر جوړ شوی د سټیشن 140 ځلې زیات پیسې لګول شوی. شاغلی سوبکو وایي چې د پینتاګون د دې پروژې له پیل مخکې حتی د لګښت په محاسبه کې پاتې راغلی. امریکایي چارواکو دا ګاز سټیشن په 2012 میلادي کال کې په شپرغان ښار کې د دې لپاره جوړ کړ چې وشي په افغانستان کې له طبیعي ګاز څخه استفاده نتیجه ورکوي. خو یاد سوی ګاز سټیشن سږ کال د مشتریانو او د مسلکي کارکوونکو د نشتوالي له کبله بند شو. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلدار 412 افغانۍ. بیا هم شرغ لست. د امریکا د بهرنی چار وزیر د سختریزی او تورستی ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅې وستایلې، خو خبرداری ورکړ چې د تروریزم د ګواښ په پلمه باید سیاسي مخالفین او ډیموکراسي ونه ځپل سي. جان کیری تیروس په استانه کې د قزاقستان له ولسمشر سره د کتنې پر مهال وویل د وای د تروریستانو موجودیت چارواکو ته دا اجازه نه ورکوي چې د هر چا پر ضد له تعویز پرته تاوتریخوالی وکړي. موږ د یوه کلي په ورانولو سره هغه له داعش او یا بوکارام څخه نسو ژغورلی. تروریزم د خپلو سیاسي مخالفینو د بندولو، د مدني ټولنو د حقونو د پښو لاندې کولو او پر سولهیزو فعالانو د غلطو ټاپو لګولو لپاره کوم قانوني عذر نه دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ول امریکا د افغانستان له ټولو گاونډي اسلامي هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتن کده، خو د هغه په خبره واشنگتن اندیښنه لري چې د مدني ټولنو ځپل سختریزی ته لمنوهي. امریکایي چارواکي وایي د سټلایټ په وسیله اخیستل سوي تصاویر ښیي چې د رواني اونۍ په پیل کې د روسیې مسافروړونکي الوتکه په مصر کې په توغندي نه ده ویشتل سوې. د امریکا چارواکو په وینا سټلایټونو په سینا ټاپو وزمه کې د دې الوتکې د نسکورېدو او چاودېدو په سیمه کې د اور تصویر اخیستی، او ځکه د دوی په نظر ښیي یا په الوتکې کې دننه بم چاودېدلی وي او یا یې د تیلو ټانکۍ چاودلی وي. یو امریکایي مقام ان بی سی ټلویزیون ته وویل دا یو ډول چاودنه وه چې په نتیجه کې الوتکه په ډېره لوړه ارتفاع کې دړې وړې سوه، خو داسې هیڅ نښې نښانې نشته چې په توغندي به ویشتل سوې وي. دې مقام زیاته کړه که خبره هسې وای چې له داعش سره یوې تړلې ډلې ادعا کړې چې ګنې د الوتکه له ځمکې څخه هوا ته توغندي باندې ویشتلې، نو سټلایټ یې د حرارت لیکنه حتما ثبتوله. د روسیې ایرباس 321 ډوله مسافروړونکي الوتکه د شنبه په ورځ سهار له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرزبورګ ته پر لار ولوېده. چارواکو ویلي چې په دې الوتکه کې د څلورویشت ماشومانو په ګډون 211 فرلي وه او اووه کارکوونکي درلودل چې یو هم ژوندی نه دی پاتې سوی. او د عراق پارلمان تیره ورځ د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د دغه هیواد د صدراعظم حیدر العبادی د واک د محدودولو لایحه تصویب کړه. د پارلمان د دې ګام په نتیجه کې صدراعظم اړ دی چې د سترو اصلاحاتو تر راوستلو د مخه د پارلمان تایید ترلاسه کړي. د عراق د پارلمان یو غړي وویل دا پریکړه د صدراعظم عبادی پر ضد دریځ نه دی، بلکې پارلمان غواړي چې د حکومت او پارلمان ترمنځ د واک او صلاحیتونو ویش پر ځای پاتوي. د خبرونو پای.
زمنګ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خپريږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې ناتو غواړي د افغانستان ورسته یو نامنیو ته په پام سره پراتلون کې میاشت کې د قاتم ملاتړ د ماموریت د څرنګوالي په اړه څېړنه وکړي. په همدې حال کې سرپرست دفاع وزیر له نړیوالو غوښتنه کړې چې له افغان ځواکونو سره مرستو ته د افغانستان وضعیت ته په پام سره دوام ورکړي.
د اوضاع او شرایطو سره سم باید د دواړو خواوو روابط تنظیم شي. داسې نه وي چې د هر شي لپاره یو تاریخ تعین کړي او بیا د هغه تاریخ.
په ولسي جرګه کې د پنشیر د یو استازي لخوا د پولیسو د دوو افسرانو له وهلو ټکولو وروسته د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار ورته د منلو وړ نه دی. په نورو مسایلو کې د کونړ ولایت د کیراړې سیمې یو اوسیدونکی چې اوس د ولسي جرګې غړی دی په خپل کلي کې د څه باندې 15 کالو مخکې بشري جنایت کیسه کوي.
په ژوندي کسانو باندې په بلدوزر باندې خاورې په دوه ځایونو کې راړولې دي. بس اوس هم هغه څلي موجود دي او د هغه نه چاردیوالۍ نه چاپېر دي.
او د شپږیزې په نوم د کرکټ د لوبو لړۍ نن په کابل کې پیلېږي.
کوم لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ښه وړتیا له ځان نښي په پام کې نیول کېږي، لکه پخوا لوبو کې چې عثمان غني په دغه سیالیو کې ښه لوبېدلی و او بالاخره په ملي لوبډله کې لوبېږي.
په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او د ښځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرو او ریډیو ته را سره اوسئ. د ازادي راډیو خبرونه اورئ د سهار لس بجې او لس دقیقې دي. ناټو په راتلونکي دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام او څرنګوالي موضوع څېړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره په کتنه کې وکړه. اسماعیل ارماز وایي وروستیو تحولاتو او امنیتي جریاناتو وخوده چې افغان حکومت او نړیوال متحدان باید د ستونزو د حل لپاره لا نور جدي او ګډ ګامونه واخلي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي وایي د دې هیواد وروستیو تحولاتو په ځانګړي ډول د شمال امنیتي پیښو ته په پام سره افغان حکومت او نړیوال متحدان باید د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. اسماعیل اراماس د څرګندونې تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مالی او اداري چارو له مرستیال سره په کتنه کې وکړي. ښاغلي اراماس وویل د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکې میاشت په بروکسل کې په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت د دوام پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل د ناټو ملکي استازي په دې کتنه کې د افغانستان د شمال د امنیتي حالاتو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان له امنیتي ارګانونو سره د ناټو پر همکاري ټینګار وکړ.
دو طرف در مورد همکاری های ناتو و تداوم این همکاری ها با افغانستان صحبت کردن در رابطه با اوضاع کشور به ویژه اوضاع امنیتی ولایت شمال و شمال شرق افغانستان صحبت کردن.
د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی په افغانستان کې د 2018 کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د پریښودو په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما وروسته اعلان هم وستایه. ناټو تړون په داسې وخت کې له افغان حکومت سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کوي چې د دې تړون یو شمېر غړو هیوادونو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خپل پوځي حضور تمدید کړی دی. برطانیې تېره اونۍ اعلان وکړ چې خپل 4500 عسکر به د یو بل کال لپاره په افغانستان کې پرېږدي او جرمني، ترکیې او ایټالیې هم په اوس وخت کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د نوې ستلو پرېکړه کړې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو راتلونکو مرستو ته د نیټه نه ټاکل کیږي. محمد معصوم ستانگزی پرون په کابل کې وویل چې نړیوال باید شرایطو او وضعیت ته په پام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د همداراز یادونه وکړه چې نړیوالې د ورسا د نړیوالې غونډې ته د چمتووالي د غونډې په حاشیه کې د څرګندونې وکړې. د چمتووالي په غونډه کې د نړیوالو په استازیتوب په کابل کې د کاناډا سفیر له افغانستان سره په اوږدمهالو مرستو او کړو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان په اړه راتلونکی میلادي کال په وارسا کې جوړیدونکي غونډې ته شاوخوا 9 میاشتې پاتې دي، خو یادې غونډې ته په کابل کې چمتووالی روان دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانگزی د دوشنبه په ورځ وارسا غونډې ته د چمتووالي د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې نړیوال باید له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره خپلو پوځي مرستو ته نیټه ونه ټاکي. ښاغلی ستانگزی وایي چې نړیوال باید د افغانستان شرایطو او وضعیت ته په کتو خپلو مرستو ته ادامه ورکړي.
افغانستان د امنیتي پوځونو نه د دوی د کومک او حمایت دا باید انعطاف پذیری په دې کې ولري چې داسې نه وي چې یو خبر د هر شي لپاره یو تاریخ تعین کړي او بیا د هغې تاریخونو په هغه کې چې د اوضاع او شرایطو سره سم باید د دواړو خواوو روابط تنظیم شي.
هغه زیاته کړه نړیوال باید افغان ځواکونه په نړیوالو معیارونو سره سم تجهیز کړي، په ځانګړې توګه د هوایي ځواکونو په برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د پولند په مرکز وارسا کې نړیوال مرسته کوونکي هیوادونه له افغانستان سره خپلې مرستې تازه کوي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي، خو د نړیوالې ټولنې دوامدارو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. په کابل کې د کاناډا سفیر میرمن دی بورالیون چې د وارسا لپاره د چمتووالي په غونډه کې د نړیوالو په استازیتوب خبرې کړې، له افغانستان سره په دوامدارو مرستو ټینګار وکړ. هغه وایي راتلونکي 9 میاشتې چې د وارسا غونډې ته پاتې دي ډېرې مهمې دي، په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیت راتلونکي ته موږ ټول باید په ګډه کار وکړو چې د وارسا له غونډې مخکې ډېر پرمختګ وکړو. دا کار د دې غونډې د ټولو ګډونوالو او د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو بشپړ تعهد غواړي. موږ هم قدم په قدم تاسو سره کار کوو. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمېر نږدې 3.5 لک ته رسیږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل او تجهیز کیږي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسی جرګې د یوه غړي لخوا د پولیسو د وهلو موضوع به په جدي ډول تعقیب کړي. د کابل په تایمنی څلور لاره کې د یوې پوستې پولیس وایي په ولسی جرګه کې د پنجشیر یوه استازی اوس د هغه د ساتونکو لخوا وهل شوي او د ورپېښو ټپونو له کبله خبره یې تر روغتونه پورې رسېدلې ده. د ولسی جرګې غړی ظهیر سعادت بیا په دې قضیه کې د ځان دخالت ردوي او وایي چې د پولیسو دا پولیس د عامو خلکو لخوا وهل شوی دی. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د حکومتي چارواکو د ملي شورا د یو شمېر غړو او نورو لوړپوړو چارواکو لخوا د پولیسو وهل ټکول کومه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د دې کسانو لخوا پولیس وهل شوي خو تر ډېره یې چا غږ نه دی اورېدلی. اوس اوس داسې راپورونه خپاره شوي چې د کابل په یوې امنیتي پوستې کې د پولیسو درې سرتېري په ولسي جرګه کې د پنجشیر د خلکو استازي ظهیر سعادت لخوا وهل ډبول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش وایي چې په دې اړه یې جدي څېړنې پیل کړې او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې امنیتي ځواکونو ته به احترامي وکړي.
دا پیښه زموږ د څېړنو لاندې ده. موږ د خپلو پولیسو څخه چې شپه او ورځ د افغانانو په خدمت کې دي او د همدوی لپاره جنګیږي ملاتړ کوو. هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې په داسې کړنو سره زموږ د رښتینی خدمتګارانو په وړاندې بې احترامي وکړي.
موږ هم د دغه پیښې د معلومولو لپاره سیمې ته ولاړو. د ولسي جرګې د یو وکیل د ده د ساتونکو او پولیسو ترمنځ شخړه د شنبې په ورځ د تایمنی په څلور لارې کې رامنځته شوې وه. دلته له رسېدو سره وینو چې یو پولیس په ماته پښه ګرځي او د بل یونیفورم شلیدلی. دوی ډېر غمجن ښکارېدل او داسې فکر یې کوه چې هیڅوک به یې پوښتنه هم ونه کړي. ماته یې ویل او راڅخه یې وسله واخیسته. همدغه وکیل راغی، ټیل ماټیل شو او ټولو له سیمې منډې کړې. وسلوال کسان ورسره وو او موږ یې ووهلو. همدا داستان او خبره وه. خپله وکیل ووهو. دوی له موږ سره په خبرو کې د خپل زړه بلاس او په وړاندې تاوتریخوالی بیانوو چې د پوستې مسؤل راغی او له خبرو یې منع کړل. په همدې حال کې د پنجشیر د خلکو استازی ظهیر سعادت دا پیښه تاییدوي خو وایي چې ده په پولیسو حمله نه ده کړې او دا موضوع د ده په ضد یوه توطیه ده.
معلومه ده چې پولیس ګناګار وو. دوی څنګه یو هلک وهي؟ زه لاړم چې موضوع وګورم نو اصلا پولیسو په ما حمله وکړه. که ما ساتونکي لرلی پولیس به یې په سټ سټ کې وهلی وای. د سیمې خلکو کور دې ودان وي چې د پولیسو مخه یې ونیوله.
دا لومړی ځل نه دی چې په پولیسو دې د بل چا لاس پورته وي او په وهلو وهلو تر روغتونه رسېدلی وي، بلکې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د لوړو امنیتي مسؤلینو لخوا هم په یوه بله پوسته کې پولیسو همداسې وهل خوړلی وو. له دې مخکې هم د همدغه وکیل او د ولسي جرګې د دوو نورو غړو ظاهر قدیر او احمد بهزاد ساتونکو پولیس وهلی وو. د وروستۍ دغه پیښې عیني شاهدان وایي چې پیښه هغه وخت د اندېښنې وړ شوه چې دوه کسانو یو له بل سره جګړه درلوده، یو یې وتښتید، بل چې پولیسو نیولی وو د ځان د خلاصېدو لپاره یې د تورو ښیښو موټر راوغوښتل. دوی وایي له دغو موټرو وسلوال کسان راکوز شول، پوسته یې محاصره کړه، د پوستې پولیسو څخه یې وسلې ټولې او درې پولیسې وډبول. یو عیني شاهد عزیز الله د دغه پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي دوی چې موټر ودرو یو هلک وتښتید او بل ونیول شو. بیا یې چې موټر راغلو ټول یې ووهل. نه پوهېږم طالبان و که داعش. اندرابي چې راغی وای وای نارې یې وهلې، ویل یې که زه دلته وای ټول مې ویشتل. امنیتي ځواکونه چې په سختو شرایطو کې په ښارونو کې د نظم او امنیت راوستلو لپاره هڅې کوي ډېر وخت لیدل کېږي چې د تقدیر په ځای له ګواښونو او ډبولو سره مخ کېږي. عام خلک له حکومته غواړي چې نور دې د داسې پیښو او قانون ماتونو مخنیوی وکړي او د پولیسو د مورال لوړېدو لپاره دې شته داسې دوسیې تر پایه وڅېړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
راپورونه وایي چې د هالند په روټردام ښار کې یو میشت افغان په افغانستان کې د خلق دموکراتیک ګوند د واکمنۍ پر مهال د کونړ په کرار سیمه کې د ډله ییزې وژنې په تور نیول شوی دی. د بشري حقونو د څار ټولنې په یو راپور کې ویلي چې په 1999 میلادي کال کې د افغانستان د اردو 444 کمانډو ځواک د کراړې د کلي له زرو زیات اوسیدونکي په ډله ییزه توګه ووژل. اوس هالنډي چارواکو له افغانانو غوښتنه کړې چې د دې بشري جنایت په اړه حقایق او شواهد د هالنډ حکومت سره شریک کړي. د ولسی جرګې د غړي حاجی سخی مشوانی څخه مې د دې موضوع تفصیل وپوښت. ښاغلی مشوانی چې په هغه وخت کې تنکی زلمی یعنی 15 کلن شاوخوا 15 کلن زلمی و، له په یو ټلیفوني مرکه کې د دې پیښې جریان داسې راته بیان کړ:
د هالند حکومت نه ډېر زیاته مننه کوم چې صادق عالمیار او هغه نیولې ده د کونړ ولس او د افغانستان تاسو ته مننه کوم. او موضوع داسې تېره شوې ده چې په 1958 کال مجاهدینو د کونړ ولایت په مرکز حمله وکړه د څو طرفو نه. بیا همدغه د کیرالی سیمې په طرف باندې مجاهدین دغه وخت چې د کمونستان وخت و، تاسو ته بهتر معلومات دی چې د افغانستان د کونړ د سیمې نه د ډیموکراتیک حکومت په ضد باندې د روسانو او هم د خلقیانو په ضد باندې جهاد شروع شوی و، او دغه د جهاد زانګو ده. نو همدغه وه چې په 1958 د جمعې ورځ سار و ملي اردو کسان کور په کور باندې ودرېده، او دا کسان راجمع کړه د قاضیانو مسجد ته وایي هغې ته راجمع کړه د واړه سیند په غاړه باندې.
څو کسان و چې دا راټول شول؟
زه درته ټول جریان وایم. دا یې د دغه خواته د قاضیانو د مسجد ته راټول کړه، او هلته یې ورته دا وویله چې والد صاحب ستاسو سره ګوري او ستاسو سره خبرې کوي. دغه مې دوه ځایونه جوړ کړل چې یو زما د دروازې په یو متر کې نږدې د جومات ته کیراله یو قطار، او دغه ته جوړ کړه، او بل د پل له چې پورې وتې او کیرالې ته داخلېږي د دې فیل بغاړه او د پله بغاړه په دې ځای کې. نو د دې هغه کسان چې د کیرالې اوسېدونکي دي 1200 او 60 کسان دي، چې په دې کې یو کس د 160 کالو یو عالم او دوه کسان پکې لیوالي وو، او د دې په څنګ کې د لاروي کسان هم دغه د کیرالې د پله خوا ته هلته راښکته کول. هغه هم په دغه جمع کې چې د دغه 260 کسانو د جملې نه نور هم میلمانه خلک چې سبو راتګ بازار ته د مرورې نه او یا د شګۍ او د نورو منطقو نه کاوه د وټاپور نه هغې دغه صدق کړي وو. ده
په دې کې ښځې او ماشومان هم شته؟
د دې کې ښځه او ماشومان نشته. ری 160 کلن سپینګیري شته، او نور دا ټول ځوانانو څه زخمیان او څه مړه په ژوندي کسانو باندې په بلدوزر باندې خاورې په دوه ځایونو کې راړولي دي. یو خو دا خلک د اسنادو خبرې کوي، نو اسناد او شواهدو باندې فیصله کېږي. شواهد شته ری او هلته اوس هم هغه څه دي موجود دي، او د هغه نه چاردیوالیانې چاپی دي، او د هغو هډوکې ورته هلته موجود دي. او هغې ته ډېر په احترام باندې یوازې په کونړ کې نه، په هرات کې، په دغه د تخت لیلا کې، په کابل کې شپږم د جادي دا داسې پېښې شوي دي. زمونږ د ټولو دغه غوښتنې چې دغه جنایتکار ونیسي.
بله حاجي صاحب، دغه پېښه کوم مشخص دي؟ همدې پېښې په اړه خبرې وکړو. دا د بلدوزرو ګرځول یا د خلکو د مړو لاندې کول تر خاورو لاندې، دا د شپې وشول دي همغه وخت د چارواکو لخوا که د ورځې په جریان کې؟
د ورځې په 10 بجو باندې ضربت له دا یې وشته. د هغې نه د وشتو نه سمدستي وروسته بلدوزر اعلان او په دې باندې خاورې واړولې، حتی چې دا خاورې به داسې خوځېدلې ژوندي کسان پکې وو.
د ولسی جرګې غړی د کونړ استازی حاجی سخی مشوانی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د دې ولایت په کیراړي نومي سیمه کې د 1990 کال یعنی 1450 هجري لمریز کال د بشري فاجعې په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ټاکل شوی چې د چین د ولسمشر مرستیال نن کابل ته راشي او له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان اسف آشنا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د چین مرستیال ولسمشر لی یوان چاو به نن کابل ته راشي. څېړونکي وایي چې د سولې پروسه، سیاسي او اقتصادي مسایل او داسې نور به د چین د ولسمشر د مرستیال د سفر مهمه اجنډا وي. په دې اړه نسیم شفق د سیاسي چارو له څېړونکي احمد سعیدي سره مرکه کړې.
سیدی صاحب، نن ټاکل شوی ده چې د چین د جمهور رئیس مرستیال کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره وګوري. د سفر اجنډا او خبرو اترو هغه اصلي اجنډا او تمرکز به په څه باندې وي؟
د یو کوری سفر ده، د دې لپاره چې د رئیس جمهور رئیس نورو چارواکو سره ګوري. اول یو طرف قراردادهای اقتصادي همکاري د افغانستان سره امضا کیږي، بیا هغه مشکلات چې په منطقه کې دي، تروریسم دي، داعش دي، د ایغور مسله په چین کې مطرح ده، بیا نو د واخان لار او د بدخشان لار د چین د آسیای میانه د پاره دا مطرح ده. بل خبرې هم چین چون دوست پاکستان د افغانستان سره هم خیری کلری غواړي چې افغانستان او پاکستان په منځ کې منځګړتوب وکړي، هغه تیری ربابه چې اوسته پاکستان او افغانستان په منځ کې دي هغه اساس برابر.
بله، نو دې ته په پام چې د پاکستان او د افغانستان اړیکې وسره ډېرې خرابې شوي، او که څه هم پاکستان ویلي چې آماده دی چې بیا منځګړیتوب وکړي د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې په موضوع کې، خو افغان حکومت په دې برخه کې شک لري د پاکستان په نیت باندې. چین څومره کولای شي د سولې په موضوع کې یا د سولې د خبرو اترو په بیا پیلېدو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ یو ښه منځګړی وي؟
تاسو معلوم ده چین اقتصادي قدرت، سیاسي قدرت او نظامی قدرت په دې منطقه کې لري. د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، یو مسله هم مملکت ده په جان کې. بیا نو د هغه تاثیر، د هغه حاکمیت، د هغه جرأت کول چې پر پاکستان باندې فشار راوړي چې پاکستان بالاخره په سمه لار کې روان شي.
سیدی صاحب، دې ته په پام چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه په تیره امریکا حضور لري، امریکایي ځواکونه دلته ستدي، چین نور څه ډول کومکونه له اقتصادي پلوه او نظامی پلوه کوم کومکونه کولی شي له افغانستان سره؟
د خارجي قوتونو چې په افغانستان کې حضور لري، چین له هغه سره دومره مشکل نه لري. دومره غواړي چې ایغور په چین کې رشد ونه کړي، د لارې په آسیا میانه کې تجارتي لارې په آسیا میانه کې خلاص وي، روابط پاکستان سره ښه وي. چین دومره چې په نظامي باندې علاقمند نه دی، زیاتر په اقتصادي مسایلو کې علاقمند دی. زما باور دا ده له امریکا نه، له نورو مملکتونو، چې چین ملا به وتړي د افغانستان د سولې لپاره په پاکستان باندې ټولو نه موثر دي، هم له اقتصادي نه، هم له سیاسي نه، هم له امنیتي نه، هم له ربابط نه دوه مملکتونو په منځ کې.
او افغان دولت باید څه وکړي، افغان چارواکي باید څه وکړي چې دغه سفر څخه نهایي ګټه هم په سیاسي لحاظ پورته کړي او هم په اقتصادي لحاظ؟
زما مشوره چارواکو ته دا ده چې د دې سفر، د دې فرصت نه ګټه پورته کړي، معقول سیاست پورې کړي، درست استفاده وکړي چې افغانستان وضعیت آهسته آهسته نورمال یا وضعیت بهتر خاطر روان شي.
د آزاد سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی او چل آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د افغانستان د کورنی کرکټ د مشهورې لړۍ شپږیزې دریم پړاو په رسمي ډول پرون پرانستل شو او نن یې لوبې پیلېږي. په دې لړۍ کې د هیواد مشهور لوبغاړي لوبېږي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې سږکال په دې سیالیو کې د 500 زونونو ترڅنګ د کابل بازانو په نامه لوبډله هم ورزیاته شوې ده. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل اوروي.
د کرکټ مشهور افغان لوبغاړي د نړیوالو میدانونو څخه درستنیدو سره سم د هیواد په مشهوره داخلي سیالیو کې د زونونو د نورو لوبغاړو ترڅنګ لوبیږي. د شپږیزه ټورنمنټ د پیل رسمي مراسم د دوشنبه پورز ترسره شول، خو د لوبډلو ترمنځ بیا سیالۍ د سهشنبه پورز پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د نورو کلونو په پرتله به سږ کال د شپږیزو سیالۍ بیل رنګ ولري او پکې له هر زونه تکړه لوبغاړي اخیستل شوي دي. د بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ کرکټ د پیاوړتیا ترڅنګ به د دغو سیالیو لارې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو لوبغاړو وړتیا ور معلومه شي.
د دې ډول سره افغانستان کرکټ ملي لوبډله بل سفر لري، او همدا شرط درته ویلی شم چې کوم لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ښه وړتیا له ځان نه ښه کارکردګي کوي، هغه لوبغاړو ته په پام کې نیول کېږي. لکه پخوا لوبو کې چې عثمان غني په دغه سیالیو کې ښه لوبېدلی و، او بالاخره اوس د افغانستان استازیتوب کوي او په ملي لوبډله کې لوبېږي.
ښاغلی هوتک وایي چې دغه سیالۍ به لس ورځې دوام وکړي او هره ورځ به دوه سیالۍ ترسره شي. د دغه سیالیو لپاره د الکوزي کابل کرکټ لوبغالي کې د کلونو په پرتله د پام وړ تغیرات هم لیدل کېږي چې د کرکټ مینوالي خوشحال کړي دي. د تماشاچیانو لپاره څوکۍ ایښودل شوي چې د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې به شاوخوا شپږ زره کسان وکولی شي له نږدې خپل اتلان وګوري. د دغو لوبو د پرانیستو مراسمو ته راغلو څو تنو مینوالو ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دي چې خپل اتلان له نږدې وګوري او د خوښې وړ یوه لوبډله وهڅوي.
سیف رحمان مقبل هم یو تن د شپږیزې د ټورنمنټ د ګډون کوونکو څخه راغلی یم چې دلته خپل دغه ملي اتلان له نږدې څخه وګورم او دوی رښتیا هم چې د افغانستان لپاره ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. اوس دلته ډېری هیوادوال راغلي دي، دلته پلین کې ولاړ دي تر څو وخت پوره شي لاړ شي.
په دغه سیالیو کې د کابل بازانو، د میس عینک اتلانو، د سپینغر زمریانو، د بند امیر خمرانو، د امو نهنګانو او د بس ساتونکو لوبډلې دي چې پکې د ملي الف 19 کلنو او د زونونو تکړه لوبغاړي اخیستل شوي دي. د شپږیزو سیالیو لومړی پړاو سپینغر بازانو، دویم پړاو یې بیا د میس عینک اتلانو ګټلی و، خو د سږ کال اتلولۍ خپلولو لپاره بیا د جالبو سیالیو تمه کیږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز واورئ چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو لوړ پوړی چارواکی وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې پراخې کړې دي. د افغانستان په شمال کې د امن نظم د پولیسو قمانداني وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د دولت سلګونه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش دفتر یاسیګار پرون خبر ورکړ چې د امریکا پوځ د افغانستان په شمال کې د طبیعي ګاز د یوازې یو سټیشن پر رغونه 3.5 میلیون ډالر لګولي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د عدم تشدد تګلارې د مبارز او د مخکښ ملتپال سیاستوال افضل خان الله پر مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته سخت دریځي او تورستي ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅې وستایلې، خو خبرداری ورکړ چې د تروریزم د ګواښ په پلمه باید سیاسي مخالفین او ډیموکراسي ونه ځپل سي. امریکای چارواکي وایي د سټلایټ په وسیله اخیستل سوي تصاویر ښیي چې د روانې اونۍ په پیل کې د روسیې مسافروړونکي الوتکه په مصر کې په توغندي نه ده ویشتل سوې. او د عراق پارلمان تېره ورځ د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د دغه هیواد د صدر اعظم حیدر العبادی د واک د محدودولو لایحه تصویب کړه.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه لمړی تاندې څنګه او ورپسې د خزل لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ وړاندې کوو. خو له هغه مخکې اجمل تورمن ته غوښتل چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو مخکتنه یې کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د طالبانو د بیلې شوې ډلې د مشر په توګه د ملا رسول د ټاکلو په اړه مطالب خپاره کړي دي. سرخط ورځپاڼې د خپل لومړي مخ د سر په مطالبو کې لیکلي چې د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ویلي طالبانو د ملا اختر محمد منصور په مقابل کې ملا رسول خپل نوی مشر ټاکلی دی. سرخط په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې دا د طالبانو په لیکو کې تر ټولو سخت درد دی چې د ملا عمر لمړینې وروسته ښکاره کیږي. سرخط دغه شان په خپل مطلب کې لیکلي په طالبانو کې دغه مخالفتونو هله زور واخیست چې د ملا عمر د وژل کېدو پړه پر ملا اختر محمد منصور واچول شو. د سرخط پوینا اکسپرس تریبیون د طالب قمندانانو له قوله لیکلي چې په نویو ټاکنو کې ملا منصور دادولا د لومړي مرستیال او شیر محمد منصور د دوهم مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې په دې اړه لیکلي چې د منصور د ډلې مخالفو قمندانانو ویلي موږ خپل مشر وټاکه چې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو او حکومت پر ضد د مجاهدینو لارښوونه وکړي. سرنوشت د لویدیځو رسنیو په قول لیکلي چې په دې اړه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د بلې ډلې د نظر څرګندولو غوښتنه شوې، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې ویان نه غوښتل په دې اړه څه ووایي. سرنوشت دغه شان د لویدیځو رسنیو په حواله لیکلي چې د طالبانو ځینو غړو دوی ته ویلي چې ملا محمد رسول پخوانی طالب او د ملا محمد عمر یو باوري کس دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې د طالبانو د بیلې شوې ډلې د نوي ټاکل شوی مشر د پخوا په اړه لیکلي دي. ویسا لیکلي مولا محمد رسول د فراه ولایت اوسیدونکی دی او نوموړی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نیمروز والی و. ویسا د طالبانو د بیلې شوې ډلې لخوا د نوي مشر د ټاکلو د موضوع په اړه د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم پوښتلي او د دوی له قولې لیکلي دا عمل څرګندوي چې په طالبانو کې اختلافات خپل نهایي حد ته رسیدلي دي. ویسا دغه شان د سولې د عالي شورا د یو غړي له قوله لیکلي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدو د سولې هڅې له خنډ سره مخ کړي دي. ویسا په خپل دغه مطلب کې لیکلی چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره طالبانو ملا اختر محمد منصور د خپل نوي مشر په توګه وټاکه، خو د ملا عمر زوی ملا یعقوب، ورور ملا عبدالمنان او ځینو پخوانیو طالب وزیرانو، قمندانانو او چارواکو له ملا منصور سره مخالفت اعلان کړ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، نننه تاندې څنګه په دې اړه دا چې څنګه خپل جرأت لوړولې شي، نو څنګه تاسو خپل ځان با جرأت ښکاری او کدا د ځینو غوندې بې جرأت یا بې زړه یې؟
نو کله چې زه دریز خوا ته ودرېدلم ډېر بې جراته شوم، بیخي آواز مې ټول لړزېده او رپېدلم ټول.
کوم کاغذ به چې دوی په لاس کې و دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ به نسکورېدلو، غونډه به یې خرابه کړله.
نو دوستانو، که تاسو هم د دغو ځوانانو غوندې بې زړه یا کم جرأته یې، نننۍ خپرونه د خپل جرأت د لوړولو چل درښیي. ملتیا مې وکړئ، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د روانشناسانو له نظره بې جرأتي یا بې زړهتوب هغه ستونزه ده چې عموما په هغو ماشومانو کې له وړکتوبه راپیدا کیږي چې په کور کې په نه خبره وهل کیږي، ټکول کیږي، خبرو ته نه پرېښودل کیږي، او که خبره کول غواړي هم نو په دې یې د مشرانو لخوا خبره په ستوني کې وروچیږي چې ته لا ماشوم یې، وړوکی نه پوهیږي. ځینې کسان بریالي شي دوستانو او په ځوانۍ کې دا مشکل له ځانه لرې کړي، یعنی جرأت او په خپل ځان باور پیدا کړي، یا په عامه اصطلاح زړور شي، خو ځینې بیا تر زړښته هماغسې بې جرأته یا کم جرأته پاتې شي. بیا نو څه وي؟ د دوو کسانو په مخ کې خبرې کول ورته دار ته ختل ښکاري، له چا پوښتنه کول ورته قیامت ایسي، او حتی د مشرانو تر څنګ په مزل کې یې پښې سره نښلي او قدم ترې غلطیږي. همزولو سمیع الله هیوادمل د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دی. دی وایي په زړه کې مې ډېرې خبرې وي، خو چې وار د خبرو راشي نو وار مې خطا شي. دی یوه خاطره را سره شریکوي چې د ډېر بې زړهتوب یا بې جرأتۍ له وجې په خوله کې لاړې وچې او غږ ورک و.
زه بې جرأته کېږم، کوشش کوم چې دا جرأت پیدا کړم، ځکه زیات څه مې په زړه کې وي، هر کله مې ډېر څه په زړه کې وي خو نشم کولی اظهار یې کړم. زموږ د کلي په جومات کې د قرآن کریم ترجمه مو خلاصه کړې وه، ستنای ختم و، نو ما ته داسې غوښتنه را نوکړه چې ته به یو شعر وایې او یو ترانه وایې. ما ته له سیده وبې وایم او ما به بې زګنلې، او ما ته ونه ویل چې زه دې اتمن پورته کوم ته به یو څه وایې. څو نفر راپسې راغلل چې هله زر کوستانو مې واخیسته. نو کله چې زه دریز خوا ته ودرېدلم، واقعیت ډېر خلک و، سپینګیري و، مخور خلک و، ډېر بې جراته شوم. بیخي د خپله د ځان حالت راڅخه ورک و، داسې حالت و چې بیخي آواز مې ټول لړزېده او رپېدلم ټول.
راځئ د څو داسې ځوانانو خبرې واورو چې پخوا بې جرأته و، خو اوس یې په خپل ځان باور او اعتماد پیدا کړی او په زغرده خپل خبره کوي.
زه بهلا ایمان یم، د کابل پوهنتون محصل. په لومړي سر کې چې زه کله پوهنتون ته راغلم نو هر څه داسې راته بل ډول و. یو شی به مې زده و، هغه به مې نه شوای وړاندې کولی. ما به ویل چې دا به یا غلط وي یا دا په ځان بې باوري و په خپله. خو بیا تر ډېره بریده پورې زه غونډو ته لاړلم، د خلکو سم مرکې وکړلې، د خلکو سم ناستې وکړلې، په ځان مې باور زیات کړو.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. واقعا کله چې موږ په لومړیو کې پوهنتون ته راغلو، نو کله چې موږ کوم سیمینار په صنف کې وړاندې کولو، یعنی موږ به د خپلو ټولګیوالو خصوصا د اوناس طبقې تر تاثیر لاندې تر اغېز لاندې براتللو او خپل جرأت مو له لاسه ورکولو. ورو ورو کله چې موږ خپل ټولګیوالو سره بلد شولو، نو بالاخره موږ وتوانېدلو چې تختې سر ته پورته شو. ډېر نږدې ملګري مې دي چې کله به دوی د سټیج سر ته پورته کېدل، یعنی کوم کاغذ به چې دوی په لاس کې و دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ به نسکورېدلو، غونډه به یې خرابه کړله.
ملګرو، دوه پېغلې محصلانې ځلا او حلیمه بیا ځان په منځګړو کې حسابوي چې نه ډېر جرأت لري او نه ډېرې بې جرأته دي، او دوی په دې نظر دي چې پر موضوع ناپوهي یا کمه مطالعه د بې جرأتۍ سبب کیږي.
زه فکر کوم تر اوسه به ترمنځ مکمل جرأت مې ترلاسه کړی نه ده، ځکه یو خو د محیط چاپېریال ډېر تاثیر لري. کله چې په یو موضوع باندې وپوهېدو، هغې هغه وخت کې سه مو جرأت دلاسه نه ورکوو. کله چې په یو موضوع باندې حاکمیت ونه لرم، په دغه نه پوهېږم که زه آهسته آهسته جرأت دلاسه ورکوم.
کله چې په صنف کې کوم درس مې تکرار کړی نه یا مې زده نه وي، خصوصا په هغه وخت کې زه اعتماد بیخي له لاسه ورکوم، یعنې تاثیر لاندې ځم. په زیاتره وختو کې جرأت نسم کولای سي، یعنی لاس می پورته کم یا سوال ته جواب ورکم، زیاتره وختو کې میزده می نسم کولای ری دغه، یعنی په اندازه سي باید جرأت ولرم نه لرم.
خو ذبیح الله ایمان بیا وایي چې زه به په زړه کې ښه پوهېدم، خو د دې له کبله به مې خبره نه شوه کولی چې ناسمه به وي، خو چې کله به بل چا هم هغه خبره وکړه نو دی وایي
په ډېر ځای کې داسې خبره راغلې ده. ما په خپله ذهن کې جوړه کړه چې دا خبر به زه کړم، خو بیا بېرته ما دا فکر کړم چې دا خبر شاید غلطه وي زما. خو په وروسته مې چې مجلس کې کتل یو بل ملګري به وویل ما دا ما خبره وکړه، ما به بیا وروسته ارمان کوله چې کاشکې دا خبره ما کړې، ځکه ما په خپل ذهن کې راته وم کله. نو تر ډېره بریده پورې داسې کیسو زه ډېر مخامخ شوایم او راباندې تېره شوې ده.
دوستانو، ځکه خو ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې که غواړئ جرأت یا په خپل ځان باور پیدا کړئ، نو هیڅ کله له سهوه کولو یا تېروتنې څخه مه ویریږئ. کامیابیو ته په ټیټ نظر مه ګورئ او له نورو سره مرسته کوئ.
یو انسان که غواړي چې په ځان باور وکړي، په ځان اعتماد وکړي، هغه د لطف کې او چا سره د کومک وکړي. کومک کول خلکو سره یو ډول خودي باور ځان ته پیدا کوي. یو سړی مثلا څوک یو چا سره کومک کوي، وایي چې زه یا ما یو څه درلودل چې یو چا ته مو ورکړل، کومک مو ورسره وکړه. یعنی یو علت چې موږ په ځان باور نشو پیدا کولای له خلکو سره مرستندوی نه یو. بل که موږ غواړو چې په ځان باور وکړو، په خپلو تیرو بریاوو باید تکیه وکړو او ووایو چې ښه، هغه پلانی وخت چې داسې مشکل پېښ څه مې وکړه، څنګه ترې بریالی راووتم، دا موږ نه کوو. بل موږ همیشه په اشتباهاتو تمرکز کوو. ډېر ځله ما دا په زغرده خپلو محصلینو ته ماته درس ورکړی چې ژوندی دي، زنده باد اشتباه، ځکه چې اشتباه تېروتنه او خطا موږ ته ډېر څه راښیي. ډېر ځله هغه انسان ډېر اشتباه کوي چې ډېر کار کوي، هغه انسانان چې ویده دي یا مړه دي، هغوی نه هېڅ اشتباه نه ترسره کوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل فضل حق طاهرزی په خپل ځان د اعتماد پیدا کولو په اړه د یوه عالم نظر را سره شریکوي.
براین ټریسی چې یو امریکایي لیکوال دی، وایي هغه څوک وایي چې جرأت نه لري، مثلا د چا په وړاندې خپل نظر نشي څرګندولی، خبرې نشي کولی، هغه وایي د نورو خلکو په هکله چې هغه څوک ورته ناست دي اوریدونکي یا مخاطبین، د هغې په هکله وایي فکر کوي چې دوی به زما په اړه څه فکر لري. وایي دا کامل د مغز نه وباسي، هغه وایي کاملا ستاسو په طرف دي. دویم دا وایي په ذهن کې ځان ته مثبت فکر ورکړئ. کله وایي چې د شپې ویده کېږئ یا سهار وختي راجېږئ، وایي تل داسې انځورونه کوئ په ذهن کې، تصور کوئ چې زه د پلانکي ځای کې والا لیم پاستیج څومره کې خبرې کوم، اوریدونکو می ټول ته تاثیر لاندې راوستل دي. ما هر خیال پردازی دا وی د انسان ناخداګاه زمير چې دی، د ته وی حقيقي قصه او دغه سمجازي قصه وی، دا هیڅ فرق نه لري. نو کله وی چې دا کار وکړی، د هغه څه دی چې د تاسو جرأت په لوري دی. او تر ټولو ډیره مهمه خبره ده وی کغاړي چې جرأت مو زیات شي، هر ځای ته چتلای، کټولګي ته ځای، ک میټینګ ته ځای، ک لوی ناس ته ځای، حتما وی د چمتووالي سره لاړ شي. نو چمتووالي وی تاسو په بریالیتوب کې تر او یا سلنې پورې تاثیر لري.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اورې. د ځوانانو په بی جرأتۍ یا بی زړتوب کې د هغوی کورنۍ مهم رول لوبوي. دوستانو، دا خبره د کابل پوهنتون محصل لیما ساحل کوي او وایي چې د کورنۍ هڅونه یا تشویق انسان ته په خپل ځان اعتماد او ډاډ وربخي.
د جرأت لوړولو کې مخصوصا د کورنۍ هم برخه شته. ماشوم مثلا د ماشوم نه چې اول نه هر کار نه باید مننه کیسوک چې دا وکاو دا مکاو، ته نه پوهېږي دا غلط وکه، می کاوه چې غلط نه کیږي، غلط مو کی ودی کی مقصد ماشوم، یعنی ډیر اصولي او ډیر قاعده په وځه کوي. زه پوهېږم کله مې چې پلار ما تشویق کی، کولای شم ډیر غټ مسالې چې هغه یو ډیر غټ قسم نشي علاوه زی علاوه شم اول کړي مې دي.
اکمل د کاپیسا د ملګرو دی، بیا ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر مهال پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي او د هغوی زړه ور ماتوي.
زمونږ ماشومان تر دوړتوب نه جرأت نه لري، یعنی هغه جرأت ترې اخیستل شوی د کورنۍ له خوا ته. نو هغه ماشوم که په ما وړکتوب کې داسې ځان سره فکر ولري چې زه په غواړم په راتلونکي کې یا وزیر یا والی یا یو مقام واخلم چې ښه مقام وي، بس هغه که خپل کورنۍ ته یا دوستانو ته وایي، نو بس هغې پرې ریشخان وهي، ځکه چې هغه وایي چې بس دې مقام ته رسېدل ډېر سخته ده. یا تا دا زمونږ ځوانان مونږ ملګري چې بس یو شي وایي چې یاره زه دا کار کوم، بس پرې نور ټول خاندو. هغه څوک چې ورسره ګرځي، هغه چا سره چې ژوند کوي، باید زدې کېږي چې د هغې خبرې دا د همغه خپل کوم هدف چې لري هغې ته بې اعتماد کي. مونږ باید داسې وکړو چې که یو څوک غواړي چې یو کار وکړي، هغه تشویق کړو، تر څې چې هغه ورته کوو نوم رسېږي، خو هغه زړه خو یې خوشحاله چې بس زه دا کار شم کولی.
ښاغلی عظیمي، له کورنۍ هیله کوي چې خپلو ماشومانو ته د ایډیال نه ټاکي، بلکې هغوی دې پرېږدي چې په خپله ځان ته ایډیال وټاکي، او له ځوانانو غواړي چې د خپل ایډیال موقف ته د رسیدو په هڅه کې دي د هغه د پیښو کولو پر ځای د هغه د کامیابۍ رازونه پیدا کړي.
هغه انسان چې بې باوره ده یو ډول رسک منونکی نه ده. تاسو پوهیږئ د نړۍ مشهوره تجاران هغه دي چې ډار یې منلی، د نړۍ مشهور او بریالي انسانان هغه دي چې ستونزې منلی، رسک منلی او پیوردانګلی دي. هغه انسانان چې په ځان باور نه لري هغه څنګه کوی چې په ځان باور پیدا کړي؟ چې ته کرار ناست یې او وایې چې بابا غوشه ډوډۍ راوړه. لوی بریالیتوبونه له وړکیو قدمونو نه پیلېږي. یو سل کیلومتره سفر هم موږ په یوه قدم شروع کوو. زه په دې باور یم که موږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس شو، یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو، موږ باید له کمو کارو پیل وکړو. ډېر خلک دي د یو شپکلن ژورنالیست، د یو شپکلن ډاکټر، د یو شپکلن ارواپو، د یو شپکلن سیاستمدار، د یو شپکلن سندرغاړي شپږ کاله اووه کاله یې په هغه مسله کې زیار ویستلی، زحمت ویستلی. ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې هماغه سي، او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کوي په دوی باندې، بلکې د دوی باور نور هم ځپي. زه په دې باور یم چې بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي، بالاخره خپل هدف ته رسېږي.
لوی بری له وړو پاوړیو پیلېږي. ملګرو، دا خبره هم ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی هغو ځوانانو ته کوي چې غواړي په یوه ورځ ځان ورسوي. دی وایي چې بری ته د رسیدو لپاره د صبر او حوصلې تر څنګ د خطر منل یا د ده په اصطلاح رسک اخیستل پکار دي.
ارواپوهان وایي چې تاسو هیڅکله خپل زوی ته مه وایي چې تاسو باید د رونالډو یا د میسي غوندې فوټبالر سي، تاسو باید د احمد ظاهر غوندې یا د مایکل جکسن غوندې سندرغاړي سي، ځکه چې دی به د هغه کس دبدبې یا د موقف یا د دریځ په لاسته راوړلو کې خپل ځان له لاسه ورکړي. تاسو خپل زوی ته ورته وایي چې تاسو باید یو بریالی فوټبالر سئ، تاسو باید یو بریالی ډاکټر سئ. هغه کس مو ورته مشخصوي چې د چا غوندې. موږ باید ایډیال ولرو، یعنی الګو ولرو، او اول هغه الګو ښه وڅېړو، بیا وروسته هغه خپل ځان ته الګو کړو. بالکل. او بل دا الګو نه کړو چې زه د هغه غوندې سم، دا باید الګو کړو چې هغه له کومو لارو کار اخیسته چې داسې سه. زه باید له کومو لارو کار واخلم چې خپل هدف ته ورسېږم. ځینې وخت له مانه پوښتنه کېږي چې ته ایډیال یا الګو ارواپو څوک ده؟ تاسو پوهېږئ زه تر اوسه پورې خپل الګو او ایډیال ارواپو نه لرم، خو د هر ارواپو له لارې او طریقې چې دی بریالیتوب ته رسولی ما کار اخیسته.
روانم حوصله می دلوی دلی پاس دلی، اخیر می د همت نا مرحله او شرمی دلی.
خو همزولو کروان اوسو، حوصله ولرو، لپرزیدو او تیروتن و نه ویریګونو سلوړی بو، او یو ورځ به مو له همت مرحله او شرمیږي او هسکه غاړه به مو منزل په نصیب شي. تاندې څنګه رانغاړو ملګرو، د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندلی شي www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شي shafaq@rferl.org. بریالي اوسئ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې په کندهار ولایت کې له یوې فعالې میرمنې سره غږېدلی یو چې په دې ولایت کې د ښځو لپاره په بېلابېلو برخو کې کار او فعالیت کوي. د همدغو فعالیتونو په خاطر یې په نړیواله کچه جایزې هم ترلاسه کړې دي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د غور ولی د دغه ولایت په محبس کې له زندانی ښځو سره تر لیدو وروسته وویل چې په دغو ښځو باندې جنسي تیری نه دی شوی، خو د تحقیق پر مهال د ځینو څارنوالانو لخوا ښځو ته بې ځایه وړاندیزونه شوي دي چې دا موضوع کلکه څېړي. د غور په محبس کې یوې زندانی ښځې ادعا وکړه چې یو څارنوال د تحقیق پر مهال ورته د جنسي رابطې وړاندیز کړی و. د غور ولی سیمه جوینده وروسته له دې د دغه ولایت له محبس څخه لیدنه وکړه چې د حقوقو او عدالت موسسې په دې وروستیو کې ادعا وکړه چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د ځینو قاضیانو او څارنوالانو ولانه لخوا په محبوسینو باندې جنسي تیری شوی دی. د افغانستان په امریکایي پانتون کې د نجونو لپاره د لیلیې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د افغانستان د امریکایي پانتون رئیس وایي دا لیلیه به په یوه وخت کې د 200 محصلینو د اوسېدو وړتیا ولري. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس چې د دې لیلیې د بنسټ ډبرې د کېښودلو په مراسمو کې ګډون کړی و، د امریکا سفارت او د USAID دا اقدام د هیواد د راتلونکي لپاره مهم وباله. په دې لیلیې 4 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي او د یو نیم کال په اوږدو کې جوړیږي. د امریکا د پراختیا ادارې چارواکو دا اقدام د افغان ښځو د وړتیا لوړولو لپاره مهم وباله.
قدرمنو اوریدونکو، مریم دورانی د مهاجرت په دوران کې په ایران کې زیږیدلې ده، خو پلارنۍ ټاټوبې کندهار دی. تر 12 ټولګي پورې په ایران کې زده کړې کړې دي. په 1923 کال کې افغانستان ته راغله او په کندهار ولایت کې د ښځو د زده کړو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار او فعالیت شروع کړ. په لومړۍ وختونو کې په یو ښوونځي کې د 2 کلونو لپاره ښوونکې وه، وروسته بیا د کندهار ولایتي شورا ته بریالۍ شوه. په افغان امریکایي په هنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر زده کړو وروسته په انلاین ډول د حقوقو پرشته کې هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړې ده. مریم دورانی په کندهار ولایت کې د میرمنو لپاره د خدیجه کلبرا په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده چې میرمنو ته په مختلفو برخو کې مسلکي زده کړې ورکوي. انګلیسي او کمپیوټر زده کوي، د رادیو لاري غږ چتوي او د انټرنیټ په وسیله له نورې نړۍ سره آشنا کوي. اغلې مریم دورانی راته د خپل ټولنیزو فعالیتونو په اړه وایي. کله چې دا له ایران نه راغله او د دې ځای د میرمنو بد وضعیت ولیدې، نو دې ته دا ذهنیت پیدا شو چې د میرمنو لپاره باید ډیر کار وشي.
یو مدني ټولنه لرمه او یو رادیو استیشن دی، تلکیفی دی او یو انستیتوت لرم که د ښځو لپاره په ځای کې موږ فعالیت کوو. موږ کندهار ته راغله او ما دا توپیر مو ولیدله، که مثلا په دغه ځای کې ښځو څنګه ژوند کول او په کندهار کې څنګه ژوند دي، دا شیان باید شو که یو مدنی فعالیت شروع کړم. په کندهار کې ما راغله د شز لپاره هیڅ شی موجود نه و، نه یو رادیو و، نه اصلا زمینه برابر نه و که یو شز غوښتل که کار وکړي یا فعالیت وکړي په اجتماع کې. ولی اوس سمساوي دي، شکر دي، موږ اوس په شخصي پوهنتونونو کې په دولتي پوهنتونونو نجونې لرو که درس وایي او انستیتوتونه ایسته که د عصري تعلیمات خدمات عرضه کوي.
کله چې اغلې مریم افغانستان ته راغله، 2 کاله په یوه ښوونځي کې ښوونکې وه. په دې جریان کې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي او ستونزو نه ښه خبره شوه. د کار په لومړۍ وختونو کې له یو لړ ستونزو سره هم مخ وخو. دا چې څنګه وتوانېدله نوموړې وایي، د خپل کارونه د اسلام او د خلکو له دود سره سم ترسره کول چې په نتیجه کې د خپلو خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت پیدا کړ.
د ابتدا ډېره سخت و، په دا خاطر په اول کې د دې دپاره هم سخت و که یو ځان ولیدله که یو ښځه او ځوان ښځه د دې په مامنځ کې کښېني او تصمیم ونیسي، دا ډېره د دې دپاره مشکل و. ماته و مثلا خپل په مامنځ کې قبول وکړي او زما په نظر دپاره احترام وکړي، لیکن آرام آرام زما تلاشونه او فعالیتونه نتیجه وکړه. اوس شکر دی زما دپاره ډېر احترام لري د مشران او اوس ډېره ښه سوی دی وضعیت. مثلا موږ په ژایي ولسوالۍ کې تللي و، د ښځو دپاره مو کورسونه درلودله. څنډه ولسوال صاحب د دوی سره هم خبرې وکړې، دا اجازه وکړه که تاسې کولی سئ مثلا په دې ځای کې پروژې یا دا پروګرام که لري تطبیق وکړي، او نور مثلا د ښځې که د درس پاته و یعنی د دې عمر ډېر سوی و نسي کولی که مکتب ته ورسي، د دوی دپاره مثلا کورسونه جوړ کړه، د سواد آموزي کورسونه. موږ د دې د فامیلونو سره خبرې وکړې، دوی اجازه وکړه که دوی راسي. اوس هم ډېره فامیلونه ایسته که اجازه نه ورکړي د دې نجونې بل ځای ته ورسي، ولې زما په دفتر کې اجازه ورکوي. دا خطر کې دوی پوښتنه دي چې ما دفتر د انجونو لپاره د دې د ښځو لپاره عام ځای دی، او موږ د اسلامي لحاظ ډېره کوشش کوو او احترام لرو او تلاش مو ده کې په چوکات کې یو یعنی خپل په اجتماعي ارزښونو برابر دا ځایونه مو جوړ کړی دي. او په دا خطر ډېره فامیلونه اوس اجازه ورکوي که د دې انجونې راسي زما په دفتر کې زده کړې کوي او خپل فعالیت کې مخته بوځي.
میرمن دورانی وایي په کندهار ولایت کې میرمنو ته په ډیرو برخو کې اړتیا شته چې باید ورته کار وشي. د دوی تر ټولو لوی کار دا دی چې په دې ولایت کې د میرمنو په نوم د ښځو لپاره د رادیو سټیشن جوړ کړی چې د میرمنو په ژوند ډیره تاثیر لرونکی ده، او همدارنګه د میرمنو لپاره انټرنیټ کلب هم جوړ کړی دی.
هر بخش کې په کندهار ضرورت لري د دوی دپاره زمینه برابر سي. مثلا د سیاسي په پښو کې موږ کار کړی دی، شکر دی، موږ په شورا ولایت کې شاز لرو کې د کوالې سلول ایفا او کې په سیاست کې او درې وکیلان موزوانان دي او بل مثلا په اقتصادي بخش کې موږ اولين دفتر وکړ د دې لپاره مارکتینګ جوړ کړ او د دې لپاره کورسونه دلته د صنایع د سیفه بخش کې اموزشي کورسونه دلته لکه مثلا انګلیسي کمپیوټر انټرنیټ او تخطاتی رسامي قران شریف دا شیان موږ دلته رادیو استیشن یو شای دي کې په دا خاطر کې ډیره مهمه ده چې موږ کولای شو هم نارینه هم ښځینه پر دوی کې تاثیر ولرو او دا دوه قشر کولای شي یو ځای د دغه موضوعات اغاز یا استفاده وکړي او انټرنیټ کیفیه ما د انجونو مخصوصا ډیره مهمه او په داخله د دې کولای شي کې د خپل د درس د لپاره ته یو تحقیق لري یا قواري کې خپل معلومات ډیر کې مثلا انټرنیټ کیفیه څخه استفاده وکي یا ته خپل شزه استفاده لاندې یو کار د لپاره ضرورت لري کې د انټرنیټ څخه استفاده وکي ولې متاسفانه دا دوی نسی کولای بل عام انټرنیټ کیفیه ورسره په خاطر متمنو چې ما دا نه مني کې یو شزه د دغه ځای ته ورسي لیکن په دغه ځای کولای شي راس په داخته د یو شزه مرکز دی او بل یو شبکه لري موجود دغه شبکه لخوا کوشش کوو د شاسو په مورد کې فعالیت کوو لکارونه دا رقم دي چې مثلا دولت د رهبری په بخش کې پای شاسو تسام ورک نه موږ د دولتي دوایر سره ملاقاتونه لرو د دې سر قشتونه کوو چې اجازه ورکړي مثلا په دغه بخشو کې شاسو کوله سکار وکړي موږ زمينه برابرو دا شاسو راسي او دا راکې کار وکړي دا شبکه په دغه بخشو کې د دې سر کومک کوي
اغلی مریم وایي هیله لري د روغتیا او تعلیم او تربیه په برخه کې نورو جنوبي ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي خو دا چې امنیت نشته نو اوس نشي کولای دا وایي کله کله د ځینو خلکو لخوا تهدید شوی هم ده خو دا دې تهدیدونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي
زما خوب زره کې مثلا هلمند روزګان زابل ته خپل فعالیتونه ته توصیه ورکوم خو یو دې قطعه مشکل امنیت دی اوس نسو کولای کې دا کار وکړي په دا خاطر هم مصارف دي دي هم امنیت متاسفانه نسته که یو نو کې امنیت راستي موږ وکولس د نور شزګه په دغه مناطق کې ژوند کوو تماس ونیسو د دې لپاره داسې یو کوچنی دفتر جوړ کو او د دې سره تماس ولرو او د خپل کارونو توصیه پیدا کړي زما د پاره هم تهدیدات دي او تلیفونونه کیږي لیکن یو شاید از په خدای من لرم او دا باور لرم یعنی هر انسان یو ورځ په دغه دنیا کې راځي او یو ورځ باید زی په دا خاطر زه د مرګ بیره نه لرم لیکن کوشش کوم که په دغه دنیا از ما وجدان آسوده بوي
مریم دورانی د هغو خدماتونو په بدل کې چې افغانو میرمنو ته تر سره کړې دي د نړۍ په کچه ځینې جایزې هم تر لاسه کړې دي یو ځلې په 2012 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه د زړورې ښځې جایزه هم تر لاسه کړې ده د نورو لاسته راوړنو په اړه د خپل راته وایي
په 2012 ما یو جایزه اخیسته د شجاعت په نامه په همدې وخت کې په نیویورک ټایمز یو مجله دي په دغه کې یو بخش لري کې سل نفر اشخاص کې ډېر د دې کارونه مهم وي او تاثیر ولري انتخاب کیږي او بلې جایزه د یو دفتر وو د دموکراسي د لپاره کار کوي دا دفتر ډېر قطع دفتر دی په ټول جهان کې کار کوي په دغه کې هم د دیش ځوانانو په بابت کې انتخاب سو کې زما فعالیتونه ډېر وو او د ازادي بیان یو جایزه او د حلال لخوا ماته راکړ شو
همدارنګه په دې نږدې وختونو کې د سولې د نسل نړیواله جایزه هم ترلاسه کړې ده اغلې مریم وایي دا جایزه یوازې د دې نه ده بلکې دا د هغو میرمنو ده چې د ټولنیز عدالت په تامینولو او د سولې په راوستلو کې ډېری هڅې کړې او ځینو یې خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي
او بل جایزه هم د سول جایزه په نامه یا نسل سول دا جایزه وکړه اول د شورای سول لخوا زه انتخاب سم په کندهار کې دوی هم ماته اجازه ورکړه چې تاسو بیکګراوند قریب تاسو کولای شئ په دغه پروګرام اشتراک وکړي د دې بابت تاسو ته خلق رای ورکوي هر څوک کولای شي تاسو رای وکړي دا رای شمارش کیږي هر څوک دې رای ولري دا جایزه اخلي دا جایزه یوازې ما نه ده بلکې د ټولو شاسو په افغانستان کې ژوند کوي د دوی دي او په خصوص دغه شاسو کې دوی په سول په باره کې کار کوي او د عدالت او د انسان دوستی په باره کې کار کوي په کندهار کې ډېر شاسو ستکه خپل ځان له لاس ورکړي دي دوی اصلا جایزه زه دوی ته در واقع مرکومه پداخت در واقع جدی فعالیتونه در قدر دی
میرمن دورانی په پای کې افغان میرمنو ته پیغام لري او وایي چې میرمنې باید په خپلو استعدادونو باور ولري. همدارنګه په آینده کې هم د میرمنو لپاره ډیر پلانونه لري چې باید عملي کړي.
زما پیغام خو دا دی، ښځه باید په خپل توانایي او استعدادونو اعتماد ولري او خپل په وجود کې باور ولري چې دی کولای شي هر کار وغواړي کولای شي، صرف باید دا باور ولري. او بل مشکلات ډیر دي، لیکن که د مشکلات سره موږ مبارزه نه کوو هیڅ وخت نشو کولای کې یو کار مخته بوزو. په دا خاطر زه فکر کوم که اول خو باید به خپل یعنی استعدادونه او توانایي اعتماد ولري. زه د آینده دپاره طبیعتا پلانونه لرم که خدای وکړي زمینه آماده سي د اقتصادي په بخش کې، د سي په بخش کې او د سیاسي حتی مخصوصا د تعلیماتو دپاره زه ډېره کوشش کوم. موږ ضرورت لرو دغه ښځو ولرو که دا ښځې د تعلیمات څخه برهمن به وي او پوه ښځه، یعنی ډېره ضرورت ده.
اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه، تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو ډاټ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.